د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان له یو بل سره حسادت کوي او د یو بل تخریب ته مټې راوړوي.
یو ځوان شاید خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل درشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي.
د دې حسادتونو پایلې څه کېږي؟
هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلوده له هغه ختمه سوله، بے باوري رامنځته سوله.
او ځوانان څنګه ځان له حسادتونو راګرځولای شي؟
که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیا پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، په غو باور وکړي او هغه وروزي، دا ټول لوی کمال ده.
د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، ز اکرام الله اکرامي وړاندې کوم.
یو ستونزا چې نن سبا په ځینو ځوانانو کې لیدل کېږي، هغه حسادت او د یو بل نه منل دي. دا اوس عادي چاره ګرځېدلې چې په یو مجلس یا ټولنیزو شبکو کې یو ځوان راپاڅېږي او بل ځوان تخریبوي او سپکې سپورې پسې وایي. دا کمترۍ په احساس اخته دا ځوانان فکر کوي چې له نورو سره حسادت کول به دوی له هغوی مخکې کړي، خو ډېر کله کیسه برعکس هم تمامېږي. نقیب احمد عزیزی وایي یو شمېر ځوانان په خپلو وړتیاو باور نه لري، ځکه له نورو سره حسادت کوي او د تخریب هڅه کوي.
یو ځوان شاید په خپل پرمختګ ډاډه نه وي، د بل درشته کېدو په وسیله غواړي ځان مخته کړي. بل دا چې موږ داسې اوږدمهاله د ملګرتیا فکر نه لرو، بس کې ګټې سره شریک وي، په هغه وخت کې یو د بل ډېر احترام کوي، ډېر قدر یې کوي. خو که یو په یوه لار لږ ولاړ او د هغه یا په ذوق نه وه برابره یا یې ګټه نه ورته رسېده، هغه غواړي چې تخریب یې کړي. تخریب هم بیا په هغه اندازه چې مثلا مطلق یې سر تر پایه چلی پاکوي. موږ ځوانان داسې هم نه وایي چې په پلانې کې په دې برخه کې یو جزئي مشکل ده، که یو جزئي مشکل وي هغه وایسي اوس مطلق د رد ورد. د یوې غلطي په خاطر یو ملګری زیاتې ټول نه مني او په خپلو ذاتي وړتیاو باندې باور نه لرل، ځوانان دا فکر کوي چې جمعي پرمختګ نه شي کېدای، هر سړی باید خپل کوشش وکړي. بیا نو خلکو د خپل کوشش لپاره ځان ته تګلارې ټاکلې دي. ځینې خلک خپل وړتیاو کار کوي، د خپل وړتیاو په پراختیا کار کوي. ځینې بیا د نورو خلکو په کوچني کولو باندې فکر کوي، د نورو پر شاته کولو، د ځان د وړاندېوالي چورت ورسره وي.
خو د بشیر احمد په نظر رواني جګړې هم عقدي او حسادتونه ډېر کړي. هغه وایي ځینې ځوانان فکر کوي چې لا نورو سره عقده کول او د هغوی تخریب به دوی ذهن نارام کړي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې. نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي.
فاروق وحدت بیا وایي هغه ځوانان چې زحمت نه باسي او په مفته کې پرمختګ غواړي، کله چې دوی پرمختګ نه کوي او نور ځوانان ترې مخکې شي، دا ډول ځوانان هم پرمختللو ځوانانو ته په زړه کې حسادت پیدا کوي. دای په همدې اړه یو کیسه هم راته کوي.
ځینې خلک چې هغه شپه ورځ زیار باسي کوشش کوي تر څو هغه یو جای ته ځان ورسوي او هغه خلک هم د دې د کار بدل کې هغه ته نستاینه وکړي او ستنلیک ورته ورکړي. ولې ځین خلک بیا په مفته کې دا کار غواړي؟ لکه یو همکار مول هغه تقریبا دوه کاله یو دفتر ته ولاړی کار کولو، هغه ښه کار کولو، واقعا صادقانه کار کولو، د هغه دفتر له خوا هغه ته یو ستنلیک ورکړل شو او ستنلیک سره سره د په حساب دی ټیم لیډر ته انسو، یعنی شپږ نفر او نفر به د تر لاس لاندې ولو د هغه کار کولو. ولیکن هغه خلک چې د تر لاس لاندې کار کولو اری ول کله زیات په هغه دفتر کې کاري تجربه درلودله، کله سره خلک په دې خبر شول چې دغه نفر خو ستنلیک ورکړل ورته او د دې کار ستاینه وسوله، له دې سره حسادت یې زیات شول. همیشه د هغه کوم کار چې بده کړی و په هغه کې به لاسوهنه کوله. حتی یو وخت کې هغه داسې یو کار کړی و چې راپور یې جوړ کړی و، هغه راپور کې په جای د دې چې هغه مثبت ټکي زده کړی ول منفي ورته چولی و، هغه بیخي د هغه سړي د منفی کېدلو په دلیل وګرځېدله.
وحدت خو کیسه وکړه چې همکاري د څو نورو همکارانو د حسادت له وجې لا دندې لري شو. دا چې وروسته نتیجه څه شوه نو موړی وایي
خپل وجدان ته نارام نه و، هغه ویل چې زه که چېرته په دې دفتر کې ما په دوه کاله کې دینه کار کړی و، دیجې ته رسېدلی هم کولی سم، بل چېرته هم خپل صدقانه کار کوم، ځان رسولی سم. ولیکن د دې کوم هغه ملګری چې ولو هغه له دې سره چې داسې ناوړه چلند وکړلو، د دې ته یو څا وکیندله او دی ورته واچولو، د دې تر منځ یو پریکلون رامنځته شو. هغه کوم رابطه چې مخکې سره درلودله هغه ختمه سوله، بې باوري رامنځته سوله. او نور که په کوم دفتر کې دغه نفر کار وکړي په هېڅ امکان نه لري دغه نور خلک هغه دفتر ته بیا ور سی. او په زمن کې دغه نفر په تللو سره بیرته په دفتر کې ته معلومه سول سی کوم نفر سمنفق سو هغه واقعا صدقانه کار کولو دغه خلک ورته د سیسه جوړ کړل. بنان هغه خلک هم مجازات ورته ورکړل سول.
دا چې ځوانان څنګه کولای شي له حسادت لرې ژوند وکړي، نقیب احمد عزیزی په همدې اړه خپله تجربه را سره شریکوي.
د مولانا وحید الدین خان یوه وینا را په یاد سو، هغه وایي څوک چې تاسې دښمن کیږي یا مخالف کیږي دا وایي تاسې کمزورتیا ده، چې په هغه کې هغه د ملګرتیا هیڅ نسوای روزلی نسوای راپارولی. یوه خو دا خبره ده، نور خو دا د ځان صفت راځي چې که څوک ووایي چې زه مثلا ټکر نه کوم. ما شخصا ما سره چې ځینو کسانو داسې پیژندل مې هم کې کوم وخت داسې چلند را سره کړی وي چې زه خفه کړی یم یا دغه د تاسې چې کومې ستونزې یادې کړې د دغو یې کومه یوه راته پېښه کړې وي. زه شخصا ډېر دغه نه کوم، تقابل له شناخته ملګري سره نه کوم، په یو ډول ځان ځینې ګوښې ته کوم. تر اوسه پورې داسې مثال څوک نه شي ورکولی چې ما دې له یو چا سره په دې خبره نیولې چې ما پسې دې ولې دا خبره کړې وه. ګیله به مې کړې وي خو مستقیم ټکر مې نه در سره کړ.
لیکوال او دیني عالم مولوي محمد علیم بسمل وایي ځوانان هغه انرژي چې د حسادت له وجې چې د نورو په پرځولو کې مصرفوي ښه ده چې د ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
موږ تاسو یوه بیماري لرو چې خپل عزت د بل چا په بې عزتۍ کې لټو. دا فکر باید موږ خپل سر نه لرو، چې یو بل څوک عزت ولري موږ داسې فکر وکړو چې د موږ بې عزتي ده. او بله خبره دا ده چې ما یو چیرته ولیدل ډېره جالبه لیکنه وه. هغه ویلي وه یو د پوهنتون استاد په تخته باندې ولیکل یوه کرښه یې راښکاره لکه د منفي غوندې کرښه. شاګردانو ته یې وویل چې تاسو دا کرښه لنډه کړئ خو لاس به نه وروړئ. نو شاګردانو تصور وکړو، سوچ وکړو، استاد ته یې ویل چې یاره موږ نه شو کولی. نو استاد د دغې کرښې لاندې یوه بله اوږده کرښه ولیکله. شاګردانو ته ویلې متوجه یې وایي وایي هغه لنډه سوی وایي ما لاس خو نه ده وروړی که نه پرې کړې مې نه دي وای نه وایي بله اوږده کرښه دې راښکله او هغه اوله کرښه دې ورباندې لنډه کړه. استاد شاګردانو ته ورته ویلې چې دغسې که غواړئ چې مثلا یو څوک تا نه مخکې او عزت یې ډېرې قدر یې ډېرې نو تاسو د هغې د بې عزتۍ کولو کوشش مه کوئ، د هغې د پېښې ویلو کوشش کوئ، مه یې لنډه بولو، تاسو د هغې نه ښه جوړ شئ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ځوانان ولې حسادت ته مخه کوي، د حسادت پایلې څه کیږي، او ځوانان څنګه ځان له حسادت څخه راګرځولی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شپر ځوانان کینګر وی حسادت کوي، علتونه څه دي؟
زه فکر کوم چې څون موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان یا تنکی ځوانان یا ځوانان کینه وکي یا یو بل ونه مني یا حسادت وکي، رخه وکي او سیالي وکي او رقابتونه وکي. لومړی مورد زما په نظر حسادت ده. حسادت ټول انسانان تجربه کوي، اما له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې ډیره ده، کچه ډیره لوړه ده، ځکه چې دلته ماشومان په هغه ډول چې باید وده وکړي کوي، هغه طبیعي او سالمه وده چې باید تای کی نه تای کی. یو مورد زما په نظر حسادت ده چې د دې لامل ګرځي. دویم مورد چې موږ یو بل نسو تحمل کولی یا نسو منلی، هغه پر نفس ټیټ اعتماد ده. هغه انسانان چې پر نفس اعتماد ټیټ وي او بیا مقابل لوری وګوري چې وده کوي، د نورم خرابیږي، نورم ورانیږي، نورم ناراحته کیږي، نورم خرابیږي. او دا مورد دی لامل ګرځي چې دی حسادت وکړي یا یو بل ونه مني. دریم مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، خپل کورنۍ او د دې ټولنې خلک دي. موږ ډیری په دې کورنیو کې متاسفانه تعصب، تربګنۍ، سیالۍ، جنجالونه او درزادګۍ په یو ډول خپله اغکو، یعنی اولادونه روزو. او ترڅنګ یې زه فکر کوم چې له فکري اړخه هم موږ متاسفانه په انتقادي فکر نه روزل کیږو، یعنی انتقاد نسو منلی، مقابل لوری نسو منلی، مخالف لوری نسو منلی، او تحمل موږ ته نه در رسه کړل سوی. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه یو بل ونه منو او سیالۍ وکړو، رقابتونه وکړو.
پایلې باید څه وي؟
متاسفانه چې په لومړي قدم کې خو به انرژي ډېره ضایع سي او بریا به ډېره نه وي، اما له ذهني اړخه دوی معمولا آشفته، مخشوشه، نارامه، اندیښمن وي. له ځینی اړخه، له رواني اړخه معمولا دوی ته عقدې، ناروغۍ، د خوب ستونزې او ورته نور مسایل پیدا کیږي. او له ټولنیز اړخه هم د دوی اړیکې خرابېږي، دوی لرې کیږي، دوی نورم سره پاشل کیږي او شندل کیږي، او په ټوله کې دوی نارامه او ناراحت دي.
څنګه کېدی شي یو څوک حسادت ونه کړي یا د خپل حسادت ګراف را ټیټ کړي؟
زه فکر کوم چې خپل فرد کوئ سل ځان سره ډېر مرسته وکړي، که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیاوې پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، د خپل وجود ځینې پټې استعدادونه پیدا کړي او په هغو باور وکړي او هغه وروزي، دا تر ټولو لوی کمال ده. اما په ټوله کې لوی مسؤلیت زه فکر کوم چې د کورنیو، د جوماتونو، د ټولنې، د رسنیو، د همزولو او مکاتبو مسله ده چې موږ ماشومان باید داسې وروزو چې دوی پر نفس اعتماد لوړي، له ځینې اړخه دوی روښانه وي، له ټولنیز اړخه دوی ښه رابط ولري، او دغه د قوم او د ژبې او د مذهب او د مسایلو کې حل کړو، له منځه یوسو، د یو انسان په سترګه انسان ته وګورو، او خپله د دې لامل نه شو چې تعصبونه او تربګنیو او درزادګیو ته مخه کړو. او په څنګ کې په مکاتبو کې، په رسنیو کې، په جوماتونو کې د ګروپي کارونه وسي، ټیمي کارونه وسي، د خلک سره یو ځای سي، سره نه نوځي، او له بله دا کار د دې لامل ګرځي چې یو بل ومنو او حسادتونه، سیالۍ یا رقابتونه خوشې کړو. هر انسان فرقی توپیر کی، خزونر توپیر کی، مشرو کشر توپیر کی، خاری و کلیوال توپیر کی، لوسته و نالوسته توپیر کی، دا ټول هغه څه دي چې انسانانو ته توپیر ورکوي. او که موږ غواړو چې ټول خلک باید موږ په معیارونو باندې ژوند وکړي، هر څوک خپل ځان ته معیار لري د ژوند لپاره، او موږ نشو کولی چې هغه معیارونه چې موږ ځان ته جوړ کړي په خپل ژوند کې خلک هم راولو د خپلو معیارونو سره ځواب کړو. هر څوک خپل فکر لري، خپل باور لري، خپل اند لري، او په هغه اساس غواړي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا خو وخت ولرئ.
توکو
شام به کورس شهادت ورسید، او موږ وختل چې دتا نه هم نوزاتې کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وبینئ. ازادي رادیو.com